برخورد دومره ولا شاعرانه او دومره صبورانه لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هیڅ هم دا څه نه ویل چې زموږ نظر پرې راشي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې وایي یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقه برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کرکتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسو څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسو نه چې تاسو زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کراته. زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسو هغه برخه را ورسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کرکتنې ته داسې قادر پسترګه کتل چې موږ خپل حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړی دي او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کرکتنه په سړه سینه اوري. او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند کی دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په دې عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې ډیر کله چې څوک د اثر منفی اړخ بیان کړي د اثر صاحب فکر کوي چې د پرځت خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد يم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لورته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع و نکړي، فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری و او ډیر څه زده نه کړي.
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې یو چیرته د زده کړې ځای وي نو طبعاً کله چې امنه جانې دا نظم لیکلی تاسو چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه اوه داسې یو څه به دې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالات ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امنه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای زموږ نور نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه. مګم نه، داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ یې وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک بسته وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امنه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا هغه کوم حالات یا امنه جانې په خپل نظم کې انځور کړي دي رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو هیڅوک د پردې شاته کوم څه چې تیریږي هغه نه شي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پېژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهېږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یو وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانع واوري تیریږي او بل ځای انسان سترګو ته مجسمه وي هم دا څه کنه
بالکل هم دا خبره ده کنه چې خیال هغه ځینو ته وزر کوي هغه ځینو پورې رسیږي هغه ځینو پورې مزل کوي چې حالت انسانان تللی نشي
ستاسو په باور کدا نقدي غونډي دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلي د ادبیاتو د وی فارغ په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټوري وي دا غونډي
ډېری به ګټوري وي ډېر زیاتې ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلې چې په دې بهیر کې شته هغه ارخ مونته بیانوي چې بلې تقریبا هغه تل اسرسای نه لري مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه هغه چې کوم اثر مطالعه کوي چې د چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي د کوم لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري ممکن چې یو بل عملګری نه مجانه امنه جانه زولی جانه مثلا زه خپل شاید هغه کتاب ونه لرم کله چې هغه ارخ چې هغه راخلی یو بل ارخ زه راخلم یو بل ارخ بل ملګری راخلی همداسې هر جلې هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو ارخ مونږ ته راخلی چې هغه مونږ لپاره نه وي وي هغه د موضوع شریکوي چې هغه مونږ نه نوي سيزونه زکو
لا نرګس ساحق څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته د شزینه و لغونډي د نارینه و انلاین غونډي ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډه له افغانستان شروع شوه دي د څرنګ غونډه دي کوم کسان ګډون پکې کوي د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لمړی دا وورو چې دا غونډه لڅومره وخت راهیسې روانې دي
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی اولنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزلې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سره ورسو ګلبن د افغانستان په کچه یوازینې هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوبه مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا خایست رنگ ورکی چې له شعر شاعري او ادبیاتو سره مینه لري
عمر صاحب په دې غونډه کې کوم موضوعات راخلي
ګلبن خپل معیاري محلويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی په دې محلويش کې ادبي بحثونه تنقیدی او تشریحي حرکتنې مشاعري لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو وشل سوي دي
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي څنګه کېدشتي چې ستاسو لغونډه خصوصا لنقدي غونډه نور خلک استفاده وکړي لکه دا مېرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټول ته د استفاده وړ
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لند وخت کې د کتاب په بڼه چاپو تر څو د موږ دغه ادبي مفاعلت لمنه پراخه سي او ډېر شمیر د موږ هیوادوالو ادبال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړول دي نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم لتا سرهشته
بالکل موږ سره ډیر شمیر شاعران سته چې په بهرنوي هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي د ګلبن غیګ ډیره پراخه ده لپاره د ګلبن د مسؤلینو هڅې دادي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي د مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو مطرح ته هغه استعداد وړتیا او سنۍ حال ده
د انټرنیټ ستونزه نارامنسته کیږي ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزورې ده
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي خو سلنه کې مرغه ټیکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوي او د لری پرتو سیمو ډېر شمیر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبن کې هم شتون لري او له ادبي انلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده څه پرې غونډه کې لته سره غډون وکي
خغله شیبر سب د خزینه شاعران اړوند به دومره وایم چې فعلاً خزینه شاعران موږ سره په ګلبن کې وجود نه لري خو پلان لرو چې د خزینه شاعران لپاره یو بیل ټولنه جوړ کړو چې د ګلبن له مفید مواد او هغوی هم مستفید شي
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډه له مسول شغله عمری څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اور.
غوزانو لو یونه د کلی په مینس کې بلاړه و. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه و. ماشومان ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه را پرېوتی. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې، چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیا ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والې ونې، لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان مې پکې اچولی وي، ټالۍ پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې آزادی راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. دی غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیریږي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یادې کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمی تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمی نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي، چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند کې الکتریک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی دی. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري. او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي اثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یو مثال په ډول باندې لزان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل یعنی د لیکوال د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یو برخه پوښتنې په ډول دا او بله برخه د ځواب په ډول وا. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی دا د جسم لخوا چې کوم بحث کیږي هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ځواب دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کوم، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته ما مثال په ډول په کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د یو انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي، سایکالوجیک لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو داغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه کوم کار چې ته کوې دکې زما ملامتي نشته. ده یو بل مطلب یو
یعنی هاشمي صاحب په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
دا
داستانی ادبیات سره د موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړی دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د دې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یو نظریه چې په دې کې ثابته شوې هغه دا شی ده چې کله موږ تاسو په حال کې ژوند کوو د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی. یو دغه نظریه چې ثابته شوې، دویمه نظریه چې ثابته شوې هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوجیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بله موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوې ده، او دا ثابته شوې ده چې انسان چې کله ژوند کوي سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډېرو مواردو کې ویل کېږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. د فلسفې سره مطلب تضاد او دښمنی نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده، خو ابن رشد او نور عالمانو چې بیا کومې خبرې کړې، یعنې په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته ده چې موږ او تاسو نشو کولی چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي، چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوش ژوند کتاب د استرالیایي لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه پور شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټولې نړۍ ته په درو څلوېښت ژبو ژباړل شوی، سلنیک مرغه پښتو ژبې ته هم مرزافه سو، او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیون زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولې کتاب دی چې انګیزه بخونکې دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو فکر پایله ده. ژوند ته وایي له منفي زاویې مه ګورئ، هر هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نه ارزي، خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترزنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفحو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون په 14 د جمعې په ورځ په کابل کې وشوه. دا کتاب 130 صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په 1900 کال کې هجری کال کې په گئیس جریده کې، چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و، په هغه کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات تی وی او مختپلاس را لې، چې هغه د اقتصاد برخه و، اقتصادي هغه و. لیکنې وې دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوه می اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونې وړ ده چې کتاب به اکثر مقاله په هغه وخت کې په گیز کې په دري ژبه باندې خپره شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی ده او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو راوتلی دی، د چاپ نه هم په دري هم په پښتو باندې هم مهاله. البته د یادونې وړ ده شیبر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې هلته پاتې شوي دي په گیس کې او هلته په هغه وخت کې محدودو خلکو لوستي وي، نو دا دوباره باید خلک ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په دو مقالو باندې تیر شوي دي، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیات دغو اوسني هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلیری هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرقانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستی روډي مچلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوسو د ادبي هڅو پاړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسې شیبه د افغان جنو او شوسو لای و هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دوت په غزنی کې زیات شوه دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوسې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
بازاری چرمی ورته وای چې لاسی ندی همدارنګ دیولو کار پکې سوی ده، همدارنګ درته هماغه چرمی او پټی پکې کار سوی دي.
میمنه د خپل ورېندارې نوې کالی برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ور لویدلی دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي او دوی هم دلته 14 دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و، او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هیوادو فلمونه کتل، په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو. دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلی به له نورو اورېدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو، په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا 10000 افغانۍ لګښت راځي، که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خلې گریوان لمنه او تراټه ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتي وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي، خو وای دا کمیسونه رارخیزي ګټي لري.
خو را ګټه لري کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی. د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړي، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسونه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی.